السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د مې پر درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ پر نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 12,500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو را وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی دی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیون پاوند نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غوښتنې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دی لا هم سترګې په لاره دی چې غوښتنه به یې ومنل شي. تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
مواد فقه در دست داره
زه بیدندی شوم امخ که خبریاله وم او دیر خکر می و خبوز جمعی دندم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي دا ده چې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي، خو خلک د راتلونکي امنیت ضمانت غواړي.
تورزه د اختر په خیر او خوشحالی سره تیرې شوې. 14 وژنې راپورونه پکې نو تماده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وی په افغانستان کې ژورنالیزم تر ګواښ لاندې دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 6,400 زیات خبریالان وزګره شوي دي. په همدې حال کې افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 40 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6,400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن سهشنبه په خپل رسمي ټویټر کې یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له تېرې اګست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 201 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپېښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې اتیا خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي وهل ډبول سوي بندیان سوي یا شکنجه سوي دي. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ ښځینه خبریالانو او ویندویانو ته پیښ دی چې له تصویري رسنیو په ورکېدو دي. دغه سازمان نن چې د می دریمه او د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده ویلي د افغانستان د رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص یا درجه بندي کې 4 نمرې شاته لوېدلې او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بې پولي خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو 4 ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بې پولي خبریالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 8 میاشتو کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبریالان نیول سوي او ډېری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادي مخالف نه دي په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي.
و موریدل چې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید لاندې دی او افغانستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له 122 مقام نه 156 ځای ته رالوېدلی دی چې دا یو لوی په شاتګ دی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې. دا موضوع وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې هم څېړو.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے پرانسٹر شوی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ورسره مخامخ دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري کنه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې اسیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کجنه خوونکو خپل لوی خارونو کې ماشاءالله شمیر زیات تل کوم مثال کابل د هرات د بلخ د او ځین نور ولایتونه دي. پته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نور سیمه. هلته به د پوهنې وزارت پالیسی دا د سیاغ استادان سه عمرونه یې لوړ وی او غوی انجونه ته درس ورکولای سي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکو ادارې یا سیګار ویلي دا نه د سرګند چا یا طالبان به په خوانځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخړل لپاره کافی امکانات او خزینه خونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکله دي چې په خوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په خوانځیو کې د زده کړې کافی امکانات نشته او لږ تر لږه 50 نور خونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وایي د خونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د خونکو د 2000 کمبود بستونو لپاره له 15000 کسانو ازموینه اخیستې چې په دې شمیر کې 6000 ښځې وي. نوموړی دغه شان د قراردادي خون توکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,02,000 ښوونکي موجود دي چې له دې شمېر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنېدو سره له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وه. هغه بحثونه چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې ویلې په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره افغانستان نه دی مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ښځینه معلمانې نشته یا کمی دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل دا معلومه نه ده چې طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړو د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري کنه. سیګار دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د هغه مهال د پوهنې وزارت خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې 8 میاشتو کې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړې وختونه سره جلا کړي دي او همداراز یې له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. سیګار په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID له 2002 کال وروسته د روان کال د جنوري میاشتې تر 10 پورې په افغانستان کې د زده کړې له پروګرامونو سره د 1,280,000,000 مرسته کړې ده. نړیوالو د پخواني جمهوري نظام د ملاتړ په برخه کې خپل لویه لاسته راوړنه دا بلله چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې په میلیونونه ماشومان په تیره بیا نجونو زده کړې کړي دي. نن د اختر دریمه ورځ ده. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په څیر د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیره شوه. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې تر وسې پورې هڅه کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت اوسیدونکی لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
د اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کومې پیښې نه تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه نه امارات نه چې دوی وتوانېږي لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغسې امنیت خوندي ساتلی و همداسې دغه امنیت وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکی مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
له طالبانو مو غوښتنه هم دا ده چې څو ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، ډزو غاب او ډزې وژنې، تختونې، دا شیانو راپورونه پکې نو تمه دا ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
خلک داسې مهال په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډېره خونړۍ تیره شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې له پیل تر 24 پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو، بریدونو، بمباری او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان شوي وو. خو تر 24 وروسته د روژې تر اخره پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د ولس امنیت او خوشي خوشحالي تروړي هغه خلک یو شمېر نیول شوي دي او یو شمېر هم زموږ د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اخترېز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لارې خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د افغانستان د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې او د طالب چارواکو ډاډ چې خلکو ته وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې به تر وسې پورې هڅې وکړي. سږکال د هیواد یو شمیر خلکو له مودو وروسته اختر له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښي یې هم نیمګړې وه.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه و او زه نسم ته کولی چې هلته لاړ شم. ورته خو اوس اوه اته میاشتې کېږي چې د خدای فضل ده چې امنیت ښه سوی ده او زه څو وارې کېږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې یم زه تللی یم هلته.
لا ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو پاتې میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوي دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږکال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر درېیمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستلو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د روسیې پر تیلو د بندیزونو په ګډون ځینې نوي اقدامات اعلان کړي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګلي کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسیون د یو لړ اقداماتو بستا پیشنهاد کړی چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماټانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپول د ښاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي له دغه ځایه د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي. له ماریوپول او نورو ښارونو د خلکو د ایستلو لپاره د خوندي دهلیزونو د پرانیستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي راديو ځنګړي پروګرامونه او نور مطالب خبريږي. خو اوس ل اجمل انصره څور نور راپور نه ووري
ل خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن د می میاشتې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړې. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادۍ څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تېرو شلو کلونو کې درلوده. د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول، او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل هغه څه وو چې د طالبانو د واکمنۍ په اتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوری غوړولی وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبریالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبریال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بېلابېلو رسنیو سره کار کاوه. نوموړی وایي په وروستیو کې د دو نوي په نوم له یو پاکستاني چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لوري ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته ویې ویل چې نور په رسنیو کې کار نشي کولای.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یوه خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصت ونه موند چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریالی ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بې دندې شوم، مخکې خبریاله وم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 15 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان ښځې بیخي له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو.
طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ په پیل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې دې تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان یې د شرعي حجاب مراعاتولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال مطیع الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یوه منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې
شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو پکې غوښتل شوي وو کومیډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش په کې وینه دي خپروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خپرونې چې ښځې رول پکې لري باید خپرې نه شي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرانیز مواد یې فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بندې کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډی پی آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسۍ سره په تضاد کې وي، ځکه یې بندې کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو ترڅنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې یې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال او لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاري هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي وو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو د دې دوو خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنونکی بللی او ویلي دي چې طالبانو د نوی قانون نقص کړی دی. د ټولنې سمو د مخ کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ځانګړي څانګې ته په یو لیک لیکلی وو چې په 2022 کال کې خبریالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګ شوې او د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ځورونه هم ډیره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت له لوري خبریالانو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د رسنیو مخکنی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم سمو د مخ کې له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو ویرول دی ودره وی. دا دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری هم څه موده مخکې خپلواکې رسنۍ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې بللې وې او ټینګار یې کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی زی است که رسانه‌ها
د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې معنی ده چې رسنۍ په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما له بده مرغه په افغانستان کې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ستونزې ډیریږي. تمه لرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځه تللو مخه ونیسي،
اقدام نمایند. و
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
لارې
د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون جوړول دي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدې کمیسیون ته ورسي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه 96 خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي او 40 یې ادعا کړې وهل شوی دی. د طالبانو له بیا راتګ سره دوه خبریالان نجمه صافی او علی رضا احمدی د کابل د هوایی میدان په چودنه کې ووژل شول. دا دې ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په 10,409 خبریالانو کې 15,928 خبریالانو خپلې دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 1528 فعال رسنیو 290 تړل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین د ازادي راډیو کارګون په تاسو خوشي اختر مبارکي وایم. په تیر بیا ټول مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دی او روزي نیولې دي هغه ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردي مملکتو کې مسافر دي هغه ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روزي او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ ته تلل شوي دي، موږ چارچاپېره بند یو، یو سره څنګه څوک نه پریږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاکي وکړي چې د دې روزي او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري، موږ ته بیخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روزي په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ آزادۍ راډیو خپل ټولو دوستانو ته اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په داسې مراسم باندې تېر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه وو لیدلی. تر ډېره حده مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم به دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کې دغسې نسوي سلامت حالات قایم شي. نو السلام علیکم.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې 4:13 شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق د پروګرامونو خبريږي او د دوی تر سره اوسې. خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې ده. د ادارې نن د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلي دي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست ویل په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. خاغلی ویست بیگا پر ټویټر ولیکل چې له خاغلی کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 میلیونه ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر په ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمدا چې د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکراین سره د 300 میلیونه پاوندو نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس للارې په یو وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په دریمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام ولیږي. پاپ زیاته کړه چې دای له هم سترګې په لاره دی چې د ده غوښتنه به ومنل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لیدل چې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پیل شي، ستاسو پام یو بل مطلب ته راګرځوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري دولت له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېده، خو د دې نظام په پرزیدو او وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډیره بدلون راغلی. تاسو په کومو رسنیو کې څه ډول بدلونونه وینئ؟ او آیا د دې بدلونونو له کبله ستاسو په ژوند کې کوم لوی بدلون راغلی؟ په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات دلته تاسو ته وړاندې کوو. میرزا خان سحاکلی لیکلی په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي او دې ته مجبوروي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلی زموږ پر رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلی شکر دی پخواني سریالونه بند شول، موسیقي هم تر ډیره حده بنده شوه. شرف الدین اشرفي فراهي لیکلی موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات مات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلی اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغو کې هیڅ فرق نشته، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې نه لیکلي د ګل پشان ځلان ستوري مو د وطن نظرانه شول. په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغیزمنې کړي وبخي. او بلخوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته وده ورکول کیږي او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا او د دښمنۍ د ماتې په سترګه ګوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، وروسته لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي او ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي سیاست ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، ماش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه وي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي. سې ډېر پورته په کار سي بیا وهي ډېر دا لکه اعصابي سي خراب وي بیا وهي مې. وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي دانه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کې دي لاس مالې بار مالې غاصه په مخرب سي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچیرې اوسي. که نارینه په کور کې د ناستی پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصد یې په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصابه خو بوج راولي او دغسې بې پیسګي ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم، یا قرضدار سوم د پرزه پروشو، یا مثلا د ټانګه تیل والا قرضدار شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسه ورانه بالکل، ولې نه دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي سي کار نسته ده، بار نسته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي:
وضعیت خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم، چې دا ول نه. سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرسی. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سواشه د کوم بېفایدې ده صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي، مونږ به ته یو شاباسې هم باید ورکو. وظیفې خو د لاس ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسې ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره ستاسو حق لري، هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلق وظیفې پرې خودي دي. ما وزیر ټول سروې کړې، درس مې چې کړې د ټول دنای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ و داغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، هیڅ را ته نه وایو شکر ده، تروسه بېخي را سره جنګ نه ده کړی. او بله مغه ده غریبي ده، غریبي بې وسیم ده، سیده سکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس سکریمان هم نسته ده. واخلاص اوس یې زکر کال کې ناست، چای او ډوډۍ نور څه شی، کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه نه ویل.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي،
وستا خو کله یو کله نه، خدا کا مې
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډېر بیرون خرابې، چې کور ته راشي بیا ته پکار کیږي.
کار کیږي سو هغه ستړی خود پکار کیږي، او کني نس نه وای
څه درته وای چې پکار سي.
ها کنځاره ته نه کوي، نه څه والا کړه ته وي څه درته وایم.
وحیدې
نه وار نه در باندې کړی، خپل زړه یې تېرې ځان باندې څه نه وایي را
نیستی غریبی.
وو ما خپل غریبی زړی نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډېر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینې بڼه عملي شي، نو ښځو ته یې ډېر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي:
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي، هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي، او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مه ضایع کوئ. نو له همدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول بې برخلیکه دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي، او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي، او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلیږي، بلکې تاسو خدای مه کړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلې. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی، او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم، او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې داری چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي، او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي، او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي، او تر ټولو اړین شی مطالعه، او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
Thank you. درن دوستانو په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسی پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد ذاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې که د اعتراض د حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې، په یو هیواد کې، د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړي دي، هغه حقوق نه پر ځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي، نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي، او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي، د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعی وړ وي، نو باید هغې اعتراض خنډ او معنی سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوې؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوقو نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسمه ماده پیشبینی کړه، چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسمې مادې په موادو کې د اعتراض حق وټاکل، او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرانس دایر کړ، او په نوموړي کانفرانس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ. او د کانفرانس د دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلي او د تطبیق وړ وګڼله، چې د نوموړي حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینی کړل، او په 18 پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ، او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې، په ملي قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینی شوي دي، چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړ د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په نهاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینی شوي دي، چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي، د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د نهاویمه ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې، بلخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده، مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینی شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته موږ ځیر شو، چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تامین د اتباعو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د اتباعو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاسته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض ترسره کوي. هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چېرته د اعتراض حق ترسره نه شي، د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان که په بله ټولنه وي، نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترېنه خلک سرغړونه کوي. که چېرته د اعتراض حق ترسره شي، کامل شي، خپل اکمال صفې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غوندې ټولنه کې البته نقص کیږي، علت څه بولئ؟
راځو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینی شوي دي، د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بېلابېلو ملاحظاتو او عواملو په له کبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بېخبري ده، چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانون په اړه بېخبري لري، بېخبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه دی. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبیني شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نه شي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت د دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چېرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي، تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولې ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي، د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک معنی ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نشي، خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زاسب کور ودان. قدرمن اوریدونکو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه، تر بیا چې خیره په نورو خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په اخلاص پرو الله مو مل شي.
درس ختلم در تمی وانا قتل و میں بخا درس ختلم در تمی وانا قتل و میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا غگی دین شم
در تمی دیر و جڑل و می بخا چپے دل مادر تو